د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د 1999 کال د تالی د میاشتې 28 ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 28 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون او د انتخاباتو د ورځې په مناسبت رپورټونه او مرکې لرو، او د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې هم رپورټونه لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. پرون د شنبې په ورځ له غزنی او کندهار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلکو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه اخیستې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې 253 ټاکنیزو مرکزونه د امنیتي، تخنیکي، فنی او موادو د نه رسېدو له کبله تړلي وو. دا مرکزونه د افغانستان په 14 ولایتونو کې وو. د کمیسیون مشر عبدالبدی سیاد په کابل کې د ټاکنو د لومړۍ ورځې په پای کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ټاکنو په لومړۍ ورځ په کابل کې 45 او په پکتیا کې 150 د ټاکنو مرکزونه تړلي وو. ښاغلی سیاد وویل چې په دغه ټولو مرکزونو کې به نن د یک شنبې په ورځ ټاکنې کېږي، او په خبره پوره چمتووالی ورته نیول شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د پلټونو تر بشپړېدو د مخه نه غواړي چې پاکستان د کندهار ولایت د پولیسو د پخوانی مشر جنرال عبدالرازق په وژلو کې ګرم وبولي. د ولسمشر غنی د ملي امنیت د سلاکار په توګه تر ګمال کېدو وروسته په خپل لومړی مرکه کې ښاغلی محب امریکا ژغ ته وویل چې د جنرال رازق د وژنې په هکله پلټنې به ډېر ژر بشپړې سي او د دې پیښې ټولو جزئیات به بربند سي.
ای حمله ادای به اساس ادای طالبان ولی تحقیقات ما شروع شده و انشاءالله به زودی معلومات بعد از اینکه تحقیقات تکمیل شوند با مردم افغانستان شریک خواهیم ساخت.
جنرال عبدالرزاق د پنجشنبه په ورځ یعنی د اکتوبر په 13 په کندهار کې د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر سره یو ځای په ډزو وژل شو. طالبانو د دغه دواړو افغان چارواکو د وژلو پر منلی ده. ولې خو د پښتونخوا ملي او ملي ګوند مشر محمود خان تکزی ویلي دی چې له افغان حکومت څخه باید په دې اړه پوښتنه وسی چې هغوی دې په خپلو لیکو کې د هغه ناصر ولټوي کوم چې په هیواد کې امن نه غواړي. محمود خان تکزی دا خبره پرون په یو ویډیو پیغام کې کړې ده، او هغه د عبدالجبار کارمان، جنرال عبدالرزاق او عبدالمومن حسن خیل وژنه غندلې ده.
پښتونخوا ملي او ملي پارټي ټول رهبري او کارکونکي په دې غمیزه کې پښتون افغان ولس سره اوژه په اوژه ځان بولي. خدای پاک دې د شهیدانو کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. البته دا په کار ده چې موږ ټول پوښتنه وکړو د محترم اشرف غني د حکومت څخه او د هغو مخالفینو څخه چې واقعي امن غواړي چې دوی دې په خپلو لیکو کې داسې خلک ولټوي. دا دواړې پیښې د کورنۍ خلکو له لاسه شوي دي.
نموړي په خپل پلویانو ژغ کړی دی چې په خپل سیمه کې د جنرال عبدالرزاق، عبدالجبار کارمن او نور وژل سو غایبانه جنازه وکړي. محمود خان تکزی ویل چې دا ښه خبر ده چې د پاکستان پوز او صدر اعظم د دې پیښو غندنه کړې ده. په عین حال کې د اکتوبر په 14 په کوټه کې د جنرال عبدالرزاق، جبار کارمن او عبدالمومن حسین خیل د جنازې غایبانه منځونه وسول چې افغان کونسل جنرال ویدلا مومند او د پښتونخوا ملي ګوند مشرانو ترڅنګ یو شمېر عام خلکو هم پکښې ګډون کړی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دا چې ریاض په لومړي ځل په استنبول کې د خبریال جمال خاشقي د مړینې خبر تایید کړی دی لومړی ښه پرمختګ دی، خو وایي هغه څه چې له خاشقي سره سوي د منلو وړ نه دي. سعودي عربستان په لومړي ځل پرون ومنله چې د سعودي عربستان منتقد خبریال جمال خاشقي په استنبول کې د سعودي په کونسلګری کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي چې هغه یو بل ته د لاس اچولو او سکانو د وهلو په نتیجه کې مړ شوی دی. خاشقي د اکتوبر په 2 له 2 نیټې راسي لکه چې په استنبول کې د سعودي کونسلګری ته تللی وو ترې تم شوی وو. د سعودي دولتي رسنیو د دې پیښې په اړه د سعودي څارنوالانو لومړی څېړنې ته په اشاره سره ویل دي چې د استنبول په کونسلګری کې د خاشقي او د نورو کسانو چې لاغه سره لیدل خبره اړسوه چې خبره د سکانو گزارون تر رسیدلې چې په نتیجه کې نوموړی وژل شوی دی. څارنوالان ویل دي چې په دې اړه څېړنه روانه ده او 3 کسان چې ټول سعودي اتباع دي توقیف شوي دي. د سعودي عربستان عامه څارنوال وویل چې دغه پیښې په خاطر د شایي محکمې سلاکار سید الله کتانی او د استخباراتو مرستیال احمد سری له خپل دندو لري کړل سی ودی. روسیه په مرتدالاتو تور لګول دي چې واشنگتن پر روسیه او د نورو بندیزونو د لګول لپاره پلمی جوړوي. دا څرګندمن یو ورځ وروسته لاغه سیوی دي چې د امریکا سرمارانو یو روسی وګړی د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی دي. دا ښکاري چې د امریکا د راتلونکو میاشتې د کانګرس د انتخاباتو په تړاو د لاسوهنې لومړی تور دی چې پر دې روسی میرمنې لګول کیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ رپورت ده. د کندهار او غزنی پرته د افغانستان د ولسي جرګې ټاکنې له امنیتي او نورو ستونزو سره پیل شوې. په کابل کې د رای ورکولو یو شمیر مرکزونه تر غرمې ونه توانیدل چې د ټاکنو بهیر پیل کړي او په کابل کې یو شمیر مرکزونو ته نږدې د چاودنو رپورټونه هم ورکړل شول. د عامه روغتیا وزارت په خبره له دغو چاودنو 15 زخمیان او درې مړي روغتونونو ته لیږل سوي دي چې کېدای سي د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راسي. نور حال په دې رپورت کې ووري.
د افغانستان د ولسي جرګې ټاکنې له دریو کلونو ځنډ وروسته بل اخره نن سهار 9 بجې په رسمي ډول پیل شوې، خو په کابل کې د رای ورکولو ډیری مرکزونه تر دا وخته لا آماده نه ول چې د رای ورکولو بهیر پیل کړي. دلته هم رای ورکونکو په ساعتونو انتظار کړی.
سات 12 بجې دا تر اوسه مواد رسیدلی نه ده. په دې لیسه کې خطر شته دی، ډېر مخلوق ده، ځوانان راغلی دی، سپین ږیره کسان، زنانه، نارینه ټول راغلی ده. دوی باید اول خپل تدابیر امنیتي ټینګه ونیسي چې تاسو ګورئ څنګه دا تدابیر امنیتي صحیح تدابیر نه ده.
د رای ورکولو په دغه مرکز کې د کاندیدانو د ناظرینو او د ټاکنو د کارکوونکو ترمنځ ناندرۍ روانې دي. ناظرین وایي چې کارکوونکي له بایومټریک سره بلدتیا نه لري. د کمیسیون کارکوونکي بیا وایي چې دوی ته سمه روزنه نه ده ورکول شوې.
ما یک کسی هستم که اولین بار از کمیسیون مستقل انتخابات تجربه کاری ندارم. اولین مشکلش از این کرد که یک پلان و برنامه و پالیسی کاری نه وجود نداشته. کارمندای ما کلش در مجموع اومده، بایومتریک اومده، بایومتریک بیچاره مشکل داره، درست تنظیم کردن نمیتونه. ما خوب بالاخره کار خود تو ساعت 7 بجه تنظیم کردیم، مشکلی اوراق بود که اوراق هم رسیدین بخیر شروع کردن کارمون.
د کابل د دې کیپک د شزنه لیسې مرکز څخه تر وټولو څو د دقیقې وروسته خبر شوم چې دغه مرکز مخته چاودنه سوي.
سربان با که بالا شدم یک نفر را در روی کوچه دیدم که زخمی است. زخمی است، چند تا دیگه در اون طرف زخمی وجود داشت. چند موتر بود که اونجا وجود داشت و در آن موتر را وارا بالا کردیم.
در ټاکنو کمیسون وایي چې نن به تر ناوخته د رای ورکولو بهیر روان وي او هغه مرکزونه چې تر 1 بجې نه و پرانستل شوي په هغو کې به سبا ټاکنې وسي.
خلق له ټولو ستونزو په ځانګړي ډول امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د رای اچونې مرکزونو ته راغلي. تر ساعتونو انتظار وروسته رای ورکوي. د دوی هیله دا ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د دوی له رایو سره لوبه ونه کړي او پر وخت د دغه رایو پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصری او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدل او اوریدل شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې د وروستۍ امنیتي پیښې له کبله پارلماني ټاکنې راتلونکې اونۍ ته ځنډول سوي دي. په ورته وخت کې د کندهار قبایلي مشران وایي چې د ټاکنو د ځنډېدو غوښتنه دوی له مرکزي حکومت څخه کړې، خو په ټاکنو کې به پراخ ګډون ته خلک وهڅوي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
کندهار کې ځایي خلک د انتخاباتو پر ځای د خپل وژل سوي امنیه قمندان د پاتېه لپاره د ښار مسجدونو ته روان دي. د دې پیښې له کبله افغان حکومت هم په کندهار کې د پارلماني ټاکنو ورځ یوه اونۍ ځنډولې ده. دغه راز د کندهار ولسي مشران ټینګار لري چې دوی ته د خپل ولایت د ثبات ساتلو لپاره تر ټاکنو هم مخکې د جنرال عبدالرازق د ځایناستي ګمارل ستر لومړیتوب دی. دوی له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه د نوي امنیت قمندان په توګه د جنرال عبدالرازق د کشر ورور تادین خان اسګزی د رسمي ټاکل کېدو غوښتنه لري. د ملي امنیت د لوی رئیس محمد معصوم سانګزی په مشرۍ کندهار ته د ګمارل سوی حکومتي پلاوی غبرګون هم مثبت دی، خو وایي چې ولسمشر به سبا ورځ د ولایت د سفر په ترڅ کې تادین خان سانګزی خپل د نوي امنیت قمندان په توګه اعلان کړي. خو د پارلماني ټاکنو په برخه کې هم د کندهار اوسیدونکو باور شي چې په ټاکل سوي ورځ به د رای ورکولو په مرکزونو کې عام خلک پراخ حضور ولري.
هیڅ د کندهار خلکو داسې فکر نه کوي چې یو داسې حادثه به پېښ شي او کندهار به په داسې یو مشکل کې واقع کیږي لکه همدانن چې واقع دي چې په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کیږي او کندهار بلتن محروم پاتې دی. او زه په دې باندې یقین لرم کندهار خلک غیور خلک دي، هغه غیرتمن خلک دي، احساس لري د خپل وطن او د خپلې خاورې سره مینه لري او هغه زه یقین لرم په دې باندې چې هغه به ټوله راوځي. هر ورځ چې دوی انتخاب کړه، دوی راتلونکې شنبې ورځ انتخاب کړی د ټاکنو دپاره، زه امیدوار یم چې په پراخه پیمانه خلک د خپلو حقه حقوقو د ترلاسه کولو په موخه باندې راوځي.
هر کی هم سهار وختي ډلی ډلی خلک له کورو څخه راوځي، خو د رای ورکولو د پاره نه بلکې د دې ولایت د وجلسیوي امنیت قمندان د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره. د افغانستان د مرکزی حکومت د پریکړې لمخې د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به په کندهار کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. د کندهار ولسی مشران وایي چې په خلکو کې و خاص انګیزه پیدا شوې ده او ممکن د پارلماني ټاکنو د رای ورکولو په ورځ باندې د کندهار اوسیدونکو د رای ورکولو په مرکزونو کې خپل پراخ حضور ولري.
سره له دې چې په عامه توګه د کندهار د امنیت قمندان د وژل کېدو پیښې د ټاکنو پر بهیر خپل پراخ اغیز کړي، خو قبایلی مشران وایي چې دوی به په ټاکنو کې هم د پراخ ګډون لپاره د خلکو په هڅونه کې ډیر کار وکړي.
رښتیا هم په ټول افغانستان کې خلک خوشحالي کوي، جشن کوي، د ټاکنو لپاره مرکزو ته ځي، خو زموږ کندهار نن په لوی غم کې ډوب دی. دا زموږ د رئیس جمهور څخه کورودانۍ مننه کوو چې د کندهار انتخابات یې د یوې هفتې لپاره زموږ د دې غم په خاطر وځنډول او موږ کوشش کوو چې خلکو ته دا تشویق کوو چې مرکزو ته ولاړ شي او خپل رای او خپل حق هغه امانت چې خدای پاک دوی ته ورکړی دی هغه په صحیح طریقه باندې استعمال کړي، د هغه څخه استفاده وکړي.
ټاکل شوی ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د دې ولایت په برخه د ولسي جرګې د یولس چوکیو د ډکولو لپاره پارلماني ټاکنې ترسره شي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې.
قدر من اوریدونکو، زموږ خبریال ذبیح الله غازی د ننګرهار په ولایت کې د ټاکنو د ورځې وروستی حال درکوي.
معلوله سپینسر میرمنه لرای ورکونې وروسته د خپل کال خواته ځي. په ښار کې د موټرو پر ګرځېدوم بندیز د ځکنو په لکړو به څو کیلومتره ستړی مزل ګالي. اټکل دا و چې په ننګرهار کې به نننۍ ورځ خونړۍ یي، خو له څو وړو بریدونو او چاودنو علاوه هیڅ مرګونې برید ونه شو. له چربانګ رئیسې د ښار ټول واټونه تر کلکې پلټنې لاندې وو. موټرې نه پرېښودل کېدلې، یوازې هغه تلی شوې چې ځانګړی کار ترې لاره. رای ورکوونکو ته پلانکوچونه ځانګړي شوي وو، خو کم وو او اکثره خلک پلي تلل. سیمه ییز مقامات وایي ننګرهار کې چاودنو او جګړو دوه ملکیان وژلي او تر لسو ډېرې زخمیان کړي دي. د رای اچونې په مرکزونو کې ځینې داسې ستونزې راپېښې شوې چې ګڼ خلک یې له رای ورکونې محروم کړل. د سړی د رای اچونې مرکز ته د تک پسې درې نیم کیلومتره مزل کړی، خو په لیستونو کې نوم نشته دی.
او زه دلته دې مار کې ګرځم، دا ګرځم او کورم، نوم مې نسته چې دا هغه وکړم، نوم را وخېږي
واچوم.
سټیکر مې دلته لګولی.
خلکو له بې نظمۍ ناظرینو د ډیرښت او ټاکنو کمیسون کارکوونکو د نه مسلکیتوب ډېرې نارې کولې.
د کارمندانو صحیح دغه مراقبت نه و. درته رایه مې ورکړه، په دومره لانجو رایه ورکړه، حتی چې زما یو نیم سات کېږي زه راننوتم، یو نیم سات پس بیا ما رایه ورکړله.
بل مې بل د پاس کې فوټبال نه جوړ کړه، پلاس پینه ګیره باندې ویو ځکه مې نوم نشو هم دلته سکټر لم دلته لګولې هم دې
ځکه
څه وایې وسو ویلا شو کول نه لکه جواب وکړم.
نور څومره خلک داسې مشکل
دي؟ بس نیمای نډیر و، نیمای نډیر.
د ننګرهار په کچه ټول ټال 304 نوي ټاکنیز مرکزونه او چې 28 تړلې پاتې شول. کونړ کې په نننۍ ورځ 12 ملکیان ټپیان شوي او د نورستان د برګیمټال ولسوالۍ لپاره د ټاکنو کمیسون مشرم ټپی دی. د نورستان په دواب او منډول ولسوالیو کې ټاکنې ونه شوې او یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم ډېر شمېر مرکزونه تړلې پاتې شول.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونې، ارزونې او شننې د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې هر وخت هر ورځ اورېدل او لیدلې مه هېروئ.
او دا هم د په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه مرکه. د افغانستان په خلکو کې سیاسي شعور مخ په زیاتېدو دی او په کابل کې ډیرو خلکو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. دا خبره د اجرایه ریاست سلاکار پاینده حکمت د آشنا رادیو سره په مرکه کې کړې. دی وایي
په تل کې اجازه راکړئ چې له ټولو هغه خویندو ورونو څخه قدردانی وکړو او ورڅخه مننه وکړو چې په ساتو یې انتظار وکړو او د رایه چونې د قطار کې ولاړو د دې لپاره چې خپل سیاسي زعامت او سیاسي برخلیک وټاکي. خوشبختانه چې موږ نن د خلکو حضور ولید دا به سابقه وو او زموږ له توقع پورته وو. دا د دې معنی ده چې زموږ په ولس کې سیاسي شعور مخ په زیاتېدو دی او هغه د حضور زورواکیو پیسو خبرې تقریبا ختمېدو دي او زموږ ولس اوس بیدار ولس دی او موږ د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو حساسه او مهمه شیبه نن پای ته او افغانان واقعا چې تاریخ جوړ کړ او دا د ټولو افغانانو لپاره د یو جشن او د ویاړ او افتخار یو موقع و چې موږ پرته له بهرنیانو وسو کولای چې خپلې پارلماني ټاکنې ترسره کړو.
محترم پاینده صاحب، که راته ووایاست چې د رایې اچونې په وخت کې د بایومیټریک د استعمال څخه خلکو استفاده وکړه، اسانتیاوې ورته برابر وي؟
څومره چې دا خلک طبي ده چې په دغه سیستم کې به ستونزې وي، ولې دا سیستم خورا ساده و، اسان و او دا هم د دې خوښۍ ځای ده چې موږ له کاغذ پرانۍ خلاصېږو او زموږ انتخابات یا زموږ ملي پروسې هغه بایومیټریک کیږي، ماشینی کیږي. دا تقریبا 80% درغلیو ته ځواب وایي او د درغلیو مخنیوی کوي. خوشبختانه چې په دغه سیستم کې دومره ستونزې نه دي څومره چې د اندېښنې وړ وي.
امنیتي ستونزې خو موجود نه وي. آیا خلکو په اطمینان سره خپلې رایې وکارولې؟ تهدیدونه خو موجود نه و، خلک خو د تهدیدونو سره مخامخ نه شول.
له ټاکنو مخکې ګواښونه وو، ستونزې وي، مشکلات ول، ولی خوشبختانه د خلکو بهیرونه چې د رای مرکزونو ته ورمات شول. فکر کوم چې همدا د جرأت لامل و چې وسلوالو یا مخالفینو ونه شو کړی چې په دومره تعداد کې خلک په نښه کړي او خلکو رښتیا هم نن وښوده چې دا د دوی خپله پروسه وه او زموږ ولس نور له انارشیزم او انانیت څخه دیموکراسي او ولسواکۍ ته روان دی. نو بناء دا تر ټولو هغه چاته ډېر ځواب ښه ځواب و چې هغوی پر ولسواکۍ او دیموکراسۍ باور نه لري او همیشه له زور او زر نه استفاده کوي. نن زموږ خلکو د هغوی پر مخ ښه څپېړه ورکړه او هغوی ته وښودله چې د دغه زرګونو میلیونونو لکونو انسانانو بهیر نه ټوپک نیولی شي او نه پیسې.
بله، د شوزو ګډون څنګه و؟ شوزو برخه واخستله؟
یعنی په هغه اندازه چې سړیو ګډون کړي، خوځو خواندو هم ګډون کړي، د دوی د نظارت برخه، د دوی د اشتراک برخه، د دوی د اغاهي برخه ډیره لوړه و. یعنی ما تقریبا د ډیرو کسانو نه، د ډیرو ځینو خواندو نه حتی پوښتنې وکړي چې چاته به رای ورکوي. یعنی دوی په دې پوهېدل چې رایه محرمه ده او دا څومره مهمه ده چې باید څوک خبر نشي. نو هغه ټول ما ته وویل چې بس دا زما یو حق دی او زما مدني حق دی او له دې استفاده کوم چې هر چاته رای ورکوم. یعنی له پخوا په پرتله سیاسي شعور، ملي شعور له رایه ښکاره کېدو. او تا چې دا قطارونه لیدلته باور وکړه چې له خوښۍ دې د سترګو اوښکې تویدې. بله تر ټولو جالبه دا وه چې هلته د لیست ترتیب و. لومړي ځل لپاره مونږ دا تجربه کړو، بایومیټریک هم تجربه کړو. لومړی انتخابات دي چې په دې کې د خارجیانو مباشر حضور نشته. نو تقریبا موږ پر خپلو ادارو، پر خپلو جوړښتونو متکی کېدونکي یو. که چېرته خلک همکاري وکړي، زه فکر کوم چې ډاډمن امنیت به هم راشي او دغه ډول ملي پروسې به پرته له د ګذافو او زیاتو مصارفو په اسانۍ ترسره شي.
ستاسو یو کور ودان ډېره مننه پاینده حکمت صاحب.
شکر.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونه، ارزونه او شنن د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې هر وخت هر ورځ اوریدل او لیدل مه هېروئ.
او د هم یو نړیوال رپورت. سعودی عربستان بلاخره د نړۍ او د امریکا متحده ایالاتو تر فشارونو وروسته پرون دا ومنله چې عرب خبریال جمال خاشقجي په استانبول کې د دوی په قونسلګری کې وژل سوی دی. نور حال په رپورټ کې ووري.
سعودی عربستان د عرب خبریال جمال خاشقجي په وژل کېدو اعتراف وکړ. وی ویل د دې هیواد شهزاده محمد بن سلمان به د یوې میاشتې د تحقیقاتو مشري وکړي. د سعودي دولت نن په همدې تړاو 15 لوړ پوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړل او 13 نورې د یاد خبریال په وژلو کې د لاسرلرو له امله د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ونیول. په ګوښه شویو کسانو کې د شهزاده نږدې مشاور سعود القحطاني او د استخباراتو مرستیال تورن جنرال احمد السيري هم شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د عرب خبریال د وژل کېدو په تړاو د سعودي عربستان لخوا د څو کسانو نیول غوره ګام بللی. ویلي دي هغه څه چې پېښ شوي د منلو نه دي.
فکر کوم دا لومړی غوره ګام دی، دا یو لوی ګام دی. په قضیه کې ښکېل ډېر کسان نیول شوي او زه فکر کوم دا یو ډېر ښه پیل دی.
جمهور رئیس ترامپ وویل دی به د دې قضیې په اړه د امریکا د ځواب په اړه له کانګرس سره کار وکړي. خو نوموړي زیاته کړه پر سعودي عربستان د وسلو د پلور د میلیارد ډالري اړیکو د زیانمنېدو چې له مخې امریکایي کمپنۍ او کارګران زیان ویني پلوي نه کوي. ښاغلي ترامپ زیاته کړه دی به د دویم ګام څخه مخکې د سعودي عربستان له شهزاده سره خبرې وکړي. نوموړي د خبریال وژل د نه منلو وړ پیښه وبلله. دلته په واشنگتن کې د جمعې په ورځ یو شمېر کسانو له سپینې ماڼۍ څخه بیا د بهرنۍ چارو وزارت پورې د لاریون په کولو د جمال خاشقجي د وژل کېدو او د هغه د ټوټه ټوټه کېدو له امله د ټرمپ د ادارې د سخت عکس العمل غوښتنه کوله. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او د بشري حقونو فعالینو د سعودي عربستان له شهزاده سره د بهرنۍ چارو د وزیر مایک پمپیو د سه شنبه د ورځې په لیدنه انتقادونه وکړل. خو پمپیو له ګریټ اوان سیسترن سره په مرکه کې وویل
When I traveled to Saudi Arabia, I met with the king.
ما سعودي عربستان ته په سفر کې له پادشاه شاهزاده او د بهرنی چارو له وزیر عادل جبیر سره وکتل او دوی ته ډیر واضح وویل چې امریکا په دې مسأله کې جدي ده. موږ غیر قانوني قتلونه نشو منلې. دا ډول اعمال د امریکا له ګټو سره مطابقت نه لري او دا د دوی مسؤلیت دی، ځکه پیښه د دوی په قونسلګری کې شوې ده.
په سعودي عربستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی سفیر جیمس سمیت وایي د تر اوسه شکل لري چې د امریکا حکومت به له عربستان سره د بشري حقونو پوښتنه وکړي.
اوسنی حکومت له سعودي عربستان سره د تجارتي روابطو تعریف کړي، خو موږ په خوالو دوی سره ستراتیژیک اړیکې درلودي. زما د کار په وخت کې موږ د ښځو د حقونو، با بشری حقونو او عمومی وضعیت په اړه خبرې کولای شوای. اوس دا کار نه کیږي ځکه اړیکې یوازې تجارتي دي.
خو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو یوه ډله د سعودي عربستان پر ضد د سخت اقدام غوښتنه کوي.
او دا هم نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام اداره د میلیونو یمنی ملکیانو لپاره د استراري خوړو او مکمل غذا اندازه ټاکي چې د قحطۍ په څنډ باندې ولاړ دی. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي امن په نړۍ کې د لوږې د ډېرې جدي ستونزې سره مخامخ دی. دغه ادارې راپورټ ورکړی دی له درو نه دوه برخې نفوس یا 13 میلیونه خلک په دې نه پوهیږي چې د دوی بل خواړه به له کوم ځای نه راځي. دغه ادارې خبرداری ورکړی دی چې حالات به له بد نه بدتره شي ځکه د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف عملیات چټکوي. له حوثي هغه نه د امن د حدیده بهدي بندر بیرته ونیسي. دغه ادارې څرګنده کړې ده چې د جون د میاشتې نه راپه دېخوا جنګ څه باندې 500,000 خلک دې ته مجبور کړي دي چې خپل کورو کلی پرېږدي. د ډبلیو اف پی نطاق هروی ورهوسل انوای د خلکو بې ځای کېدل په داسې وخت کې واقع کیږي د یمن د محلي اسعارو نرخ په بې ساري توګه راولیدلی دی چې په نتیجه کې د اساسي خوړو قیمتونه لوړ تللي دي. ورهوسل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
If this situation persists, we could see an additional 3.5 million severely insecure Yemenis, or nearly 12 million in total, who urgently require regular food assistance to prevent them from shipping into famine-like condition.
که دغه حالات همداسې دوام وکړي نو موږ 3.5 میلیونه اضافي یمنیان وینو. غیر محفوظ دي یا تقریبا 12 میلیونه یمنان په عاجله توګه د خوړو منظمې مرستې ته ضرورت لري چې مخ یې ونیول شي د قحطۍ سرحد ته ونه رسیږي. ملګري ملتونه وایي د هغه وخت نه راپه دېخوا چې سعودي عربستان د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د یمن د حکومت په ملاتړ د حوثي د یاغیانو په خلاف بمباري پیل کړه 14,000 ملکیان چې اکثر ماشومانو وژل شوي دي. یو له ناوړو پیښو نه دا وه چې د اګست په میاشت کې د ائتلاف جنګي الوتکو په یو بس موټر باندې حمله وکړه چې د 40 ماشومانو په ګډون 50 تنه پکې وژل شلو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ادارې رپورټ ورکړی دی چې په یمن کې تقریبا 450,000 ماشومان د نامکمل غذا د جدي ستونزې نه کړاو ګالي او تقریبا 2 میلیونه د نامکمل غذا د ستونزې سره مخامخ دي. دغه اداره وایي د خوړو د نه موجودیت نه هره ورځ ماشومان مري او نشي کولی چې د ژوند د ژغورلو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي. په دې وروستیو هفتو کې د حدیده د ښار په شاوخوا کې جنګ زور اخیستی دی. د ډبلیو اف پی اداره وایي سره له دې بشري فعالیتونه همداسې دوام لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. امریکا او جنوبی کوریا راتلونکي نظامي تطبیقات ځنډولې دي چې د شمالي کوریا سره ډیپلوماتیکي کوششونو ته فرصت ورکړل سي. د امریکا ژه خبریال سټیف میلر په دې باره کې له سیول څخه دا رپورټ رالېږلې دي.
پندګان ویل د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس او د جنوبی کوریا د دفاع وزیر جیونګ کیونګ دون د جمعې په ورځ کله چې دوی په سنگاپور کې ملاقات وکړ د نظامی تطبیقاتو د ځنډولو پریکړه وکړه. دغه تطبیقات د 2010 کال د دسمبر په میاشت کې شو او اټکل شوی و چې د روان کال د دسمبر په میاشت کې به بیا وشي. د پندګان نطاق دانا وایټ په یوه بیانیه کې وویل دواړو وزیرانو د نږدې همکارۍ ژمنه وکړه او راتلونکي تطبیقات به ارزیابي کوي. برسیره پر دې د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه مامور وویل احتمال لري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر منځ بل عالي غونډه به د راتلونکي کال په سر کې وشي. د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د دسمبر د میاشتې ګډ نظامي تطبیقات وځنډول شلو. دغه تطبیقات یو له هغو نظامي تطبیقاتو نه دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د جون د میاشتې له عالي غونډې نه راپه دېخوا لدی لپاره زندول شو دی چې خبری تشویق کی هدف ورنه د پیونگ یانگ دی ته چمتو کول دی چې له اتمی وصلونه لاس واخلي. د تیر کال په نظامی تطبیقاتو کې څه باندې 213 جنگی الوتکو برخه اخیستې وه. د سپینې ماڼۍ د یو مامور په قول توقع ده چې د ټرمپ او کیم ترمنځ به دوهمه عالي غونډه د 2019 کال په سر کې وشي.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.